پیوی ڈیوا د ماخمنې خبرونې د اهم رپورټونو سره ټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بی بی ته د توشخانی په قضیه کې د 1414 کلونو بند سزا اورول شوې ده. رپورټونه وایي چې بشرا بی بی گرفتاری ورکړې او بندي کړې شوې. تحریک انصاف دا سزاګانې غیر قانوني او ظالمانه بللې دي. د پاکستان د عامه انتخاباتو په درشل کې د قومي اسمبلی یو امیدوار په باجوړ کې ووژل شو. ریحان زید د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره وو، خو ګوند هغه ته د قومي اسمبلی ټکټ نه ورکړی او هغه په آزاد حیثیت انتخاباتو کې برخه اخیسته. چین د یو بې مثاله ګام په اخیستو سره د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو یو استازي باور لیک منلی دی. څېړونکي وایي دا د یو لوی هیواد له خوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا لري. بل اړخ ته امریکا ویلي د طالبانو سره د نړیوالې ورورولۍ تعلقات د طالبانو په اعمالو پورې تړلي دي. او په اردن کې د امریکا په پوځي اډې باندې د ترسره شوي خونړي برید نه د درې ورځې په تیرېدو امریکا اوس هم په دې خبر کوي چې دغه حملې ته په څه طریق جواب ورکړي. صدر بایدن ژمنه کړې چې امریکا به د خپلې خوښې په وخت او طریقې سره هرومرو د دغه برید جواب ورکوي. په دې به خبرې ولرو. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
سړی مشه په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې مخصوصاً لاس په کابل کې مخصوصاً نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ویو ای ډي به د روانو چارو خبرونه ز فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه موږ سره مل پاتې شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بی بی ته د احتساب عدالت په توشخانه قضیه کې د 14 کال قید او د درنو جرمانو سزا اورولې ده. همدارس عمران خان یې د لسو کالو د پاره د حکومتي عہدو د اخیستونه نااهله ګرځولې دي. تر دې یو ورځ وړاندې په اډیالا جیل کې دننه هم یو خصوصي عدالت په سایفر مقدمه کې عمران خان او په خوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ته د لسو کالو قید سزا اورولې و. پاکستان تحریک انصاف دغه سزاګانې ظالمانه او غیر قانوني بللې او وایي چې دا به چیلنج کوي. تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد پر رپورت کې.
په عمران خان او دغه په میرمن بشرا بی بی باندې تور او چې عمران خان وزیر اعظم او د بار ملکی هوادونو مشرانو ورکړې شوی توفی په کم قیمت خپل اغستې وي او بیا یې خرڅ کړې هم وي. د احتساب عدالت جج محمد بشیر عمران خان او بشرا بی بی ته د توشخانه په مقدمه کې دا سزا اورولې ده. جج محمد بشیر کال 2013 کې نواز شریف ته هم په ایون فیلډ مقدمه کې سزا اورولې وه او هغه وخت عمران خان د عدالتي فیصله ستاینه کړې وه.
2018 میں ہم نے دیکھا نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزا دی گئی.
کل 2013 کے نواز شریف او دا ہوئی لور تا دس سزا اورول شوی وا او وقت عمران خان پا دی دیر خوشحال وو زکا چی گٹه ی وقت عمران خان تا وا. اس دا عمران خان مخالف گندونا پا دی عدالتی فیصلہ خوشحال دی او وای عمران خان با پا دوی دا درغلو تورون لگول او سور تخپلا سزا او شوا.
دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی دا احتساب عدالت دے فیصلے چیلنج کولو اعلان کرے. خود پاکستان تحریک انصاف مخالف سیاسی گندونو دے فیصلے ستائنا کرے دا. عمران خان تدا سزاگانے پدا سے حال اورول شوی دی چپا اتم فروری انتخابات کی دن کی دی او پاکستان تحریک انصاف نا دا دوی انتخابی نخا بیٹ ہوم واپس آغستل شوی دے. نو دا سے حالاتو کی با پاکستان تحریک انصاف دا پارا انتخاباتو کی شرکت او گٹا ترکم حد پورے ممکن ہوئی.
پولیٹیکل نیریٹو اس وقت ہمارا پولیٹیکل کیپیٹل کو بڑھا رہا ہے.
دا عمران خان لوی غلطی دا چی هغه غنی د خلاف روانه دا قضیه بد ته سیاسی غټي ور کړی او هم د وجه د چی د عدالت دننه هم د قانوني بحث پر ځای د وکیلان او هم د پخپل سیاسی خبرې کوي او تر سوچي عمران خان په دې نوی پوها چې ځان به څنګه په قانوني توګه بچ کړی نو نو ورته سیاسی غټي کې دي شي او نه قانوني.
پولیٹیکل نیریٹو کو لے کے چلنا ہے. اگر اس کنفیوژن سے نہیں نکلیں گے تو یہ چیلنج
دا ڈومبے ضلع نے پاکستان کی یو پخوانی وزیر اعظم تا سزا ورکڑی شوی دا. دین اوڑان دے حسین شہید سہروردی تا سزا ورکڑی شوی وا. دغشان عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تا دا مرگ سزا ورکڑی شوی دا. نواز شریف هم د ټول عمر د پاره نااهله ګرځول شوی وو. خو بیا دا سزا هم عدالت ختم کړه او بنظیر بھٹو شاهد خاقان عباسی ته هم عدالتونو سزاګانې ورکړي دي.
یہ تو سیاستدانوں کو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے
کہ دا پاکستانی سیاست مداران کار دے چخلو کی کینی او سیاسی مسئلے دے دا اسٹیبلشمنٹ یا عدلیے ذریعے نہ بلکہ اخبل دے حل کری او کچرے دا سے اونشول نو بیا با عدالتونا او اسٹیبلشمنٹ مداخلت کوی او نہ با جمہوریت ودا کوی او نہ با دخل کو مسئلے حل کی گی.
وڑان دے تیر کال دا اگست پمیاش کی دا اسلام آباد یو عدالت عمران خان تا هم دغه توشخانه کیس کی درې کال کېد سزا اورولیو خو رستو اسلام آباد های کورٹ دا سزا کلا دم ګرځولیو. وقار احمد, وائس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم خراغلی, پاکستان په داسال کې د عامو انتخاباتو د پاره آمادګی نیسي چې د افغانستان سره په خوا کې قبایلي زلو کې د امن اوضاع یقیني نه ښکاري. د وزیرستان او نور سیمو اوسیدونکو د ځایی امن په باب فکرمندی څرګندې کړې او له حکومت غواړي چې د دوی تحفظ ته پام وکړي. جنوبی وزیرستان یو د دغو سیمو د چې په خوا توندلارې ډلې پکې واکمنې وي, خو اوس هم وخت نا وخت د ناامنۍ پیښې پکې لیدل کیږي. د غزای اوسیدونکو د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه وایي؟ عدنان بیټنی د غسیمی څوتنو سره خبرې کړې.
د میش په علاقه کې چې کوم د بدامنی دو سخته په دغه واره کې چې کوم کاندیدټ خپل شرای پیش کوي شي په اسمبلی فلور باندې مشه داسې کاندیدټ په چار دی او بل چې کوم په علاقه کې به غادي سپټل نه نشته چې کوم سپټل نه دی هغه چار اوټ اف غادي چار نشته پکې.
زه په باودین زګریای یونیورسيټي ملتان شي سبا کې یو یغ ریزن دا دی چې مو په علاقه شي یونیورسيټي نشته. کچری مو په علاقه شي یونیورسيټي وای نو مو په ساوث وزیرستان شه بخپل علاقہ شه بخپل کلی شه سبا کوي. فرسٹ اف آل خو اوال د مشتدا کینڈیڈیٹ په شار دی چې یی موټیوز داوی چې علاقہ تا میگا پروجیکټس روړل هغه د یونیورسيټي په شکل شه, هغه د کالج په شکل شه, هغه د داسې ادارې په شکل شه چې وزیرستان ته انتیاي ضرورت دی. کمیشری خپل الیټریسی ریټ وکسي لیټریسی ریټ هم ډیر زیات کمزور ائی دی. په ګلګل بلوچستان ته لیټریسی ریټ روخلا او د خپل ساوث وزیرستان روخلا نو په داسې یو واځه تو دا یو ډیر غټ مارجن ملاویږي. نو په چار دی چې په فرسٹ اف آل داسې کینڈیډیټ وی چې په ایجوکیشن باندې چار وکی ا دغه نه علاوه نور داسې مسلې دي چې په باندې داسې کینڈیډیټ لکه خپل علاقې اوس شګاوله د پورا کینڈیډیټس په چار دی چې د تو علاقہ په پالیسی شي خالی دی تو درس حسابي چې کې مې په نېشنل لیول باندې کې مې پالیسی جوړیږي آ کینڈیډیټ یې پېښکاوای شي خپل موټیوز د علاقې چې کې مو علاقہ ته څه شي په چار دی کیم علاقہ پکیم طرز بند راونا دو پکیما طریقہ بند خالق رجحان صدائی ادئی سوچ صدائی آ دئی پ نیشنل اسمبلی شوی صوبائی اسمبلی شوی آش پیشکوائی شی
راون الیکشن کا ہمیش تداس کینڈیڈیٹ پچار دے چی میش دے پورا شاہ انفراسٹرکچر اوری شروڈی نا ترقیاتی چارے نہ کہ چے پے اسمبلی کے پے وپوائنٹ چھ نوست وی خالی تماشا کوی میش دے میش تداس کینڈیڈیٹ پچار دے چاغا میجا اوس پورتا کوی میش دے پورا احتجاج کوی شی میش دے پورا سٹرگل کوی شی میش تداس کینڈیڈیٹ پچار دے اور سرا ور سرا میش وزیرستان چے کلا ہندی میج الیکشن وی دای میش وزیرستان داسے الیکشن شکار کیجی چے پاغا غکشه انټرفیرنس وی څوک انټرفیرنس پښه کوي خو انټرفیرنس وی اغه یو سلیکټډ یا ایم ان ایم پی ایم جوې سم دي تلاشي نو میشتا صاف شفاف او شې الیکشن نو داسې کینډیډیټ میشتا پچار د چاغه په هر پلیټ فارم باندې میجا اوس پورته کوي شي او د میشته پر خپل سترګل کوي شي
الیکشن هر پنځه کله بعد درېمي په دمیج د علاقې د چکیم نمائندگی کا وی خلق دمیج د مسئلے نه حل کیږي نو میج داسې نمائنده وړي چې دمیج په علاقې باندې چار وکی دمیج د علاقې په مسائل چار وکی او داسې نه چې پنځه کله تیر کی بیا پنځه کله بعد راون وی او غونګ وی کین وی رین وی داسې نمائنده نه دمیج د مسئلے باندې چې دای په هر فورم باندې نمائندگی کولای شي
او الیکشن ته مشه دا سړی بچار دی چې لکه مقصد دی پوس خو سکولی دا هشته دی ډیسپنسری شته هسپتالین شته دی خو پکښې لکه اسکولی نه مش غجل جوړې کړې دي او هسپتالین په دغه رنګ دي مش کیمه د غاور نه جوړ کړې دي ذاتی خپل مقصد دی اجرې مر نه جوړې کړې دي اول خو ته حاضری بشار دویمه خبره لکه پټول اپر وزیرستان ساوت اپر وزیرستان شي فیمیل غا نشته دی ډاکټر انشته دی ایم بی بی ایس چې مقصد دی چیرې کا ډیلیوري کیس وینو بیا میزو پوز د مایدونا یا د لادینا یا د ماکینا یا بدر نه چې کی مدو مریضا کی ز ټانګ ته یا ډی خان تر پر وی او داسې خلک پوښار دی لکه داسې کینډیډیټ مشته پوښار دی چې اول په دا شینه باندې خصوصي چار وکړو
بیا هم خرابې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو په درشل کې د قومي اسمبلی یو امیدوار په باجوړ سیمه کې ووژل شو. ریحان زیب د پاکستان تحریک انصاف سره وو خو ګوند هغه ته د قومي اسمبلی ټیکټ نو ورکړی او هغه په آزاد حیثیت سره په دې انتخاباتو کې ځان کاندید کړی وو. زموږ خبریال ارشد مومن په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې د دې خبر تفصیل شریک کړی دی چې یو ځل بیا اساس پام ورته راګرځو.
بختوشه چې تر اوسه لا چې د موریز د خپل کری او د باجول خار استوت سم دی وحاب او اغي دی وته ویلې دي چې لن ما ذکر تاسو ته هم څه راغلې ده او ریحانزیب سم دی هغه په یو کې چې ریلی کې روانو په هغه باندې د معلومات نه نو پولیس وايي چې په یارو سم دی هغه د معلومات نه نو خلاص تر څلې ده هغه د تاسو ته ریحانزیب پر کې یو ما چې هغه د پاکستان ته ریکل تا کارکونو د یو وخت راځي چې د سیاسي حل په لوري د پاکستان ته ریکل تا پلاخ او په اړه کې برخه غستا او خو دې تا د پاکستان ته ریکل تا پلاخ چې نو ورکړل شوی دا ټیکټ کول د پر کم چې تیر ایم ان ا پاتې شوی دی اوی د ورکړل شوی او په ان اتم او پولتي کې دويشتم کم باندې چې ریحانزی بو هم په دغه حلقه باندې ګل د پر هم په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستي پولیس وایي چې دوی په لټون روان دي او چې څنګه په دې کې نور پرمختګ کیږي هغه معلومات په میډیا سره شته دي. بختو شته
ارشد مومند د دغه پیخي ورستو په دغه سیمه کې په عام ولس باندې په سیاسي ورکرانو باندې کم اثرات مخې تراغلي تاثیر دغلته د سیاسي خلکو سره د مشرانو سره د قبایلی مشرانو سره په خصوصي توګه باندې خبري شوې دي چې د دې پیخي بسا اثرات وشي په انتخاباتو د انتخاباتو په ټرن اوټ باندې چې څومره خلک به بیا په انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کوشش سره زما تاسو ته وایم چې په جمهور کې د دې نوړان لوم البته د سوې سملې یو د قانوني سملې کوم امیدوارانو په اړه باندې تاسو شې ودی د دې تر څنګ تاسو شمالي وزیرستان څخه ګورئ البته د قانوني سملې یو امیدوار سلیم هغه په سره د درو ملګرو د معلومات نه نه لقب په دغه وجهل شوی په مو سندول د تاسو په جمهور کې د جمعیت علماء اسلام نور د ریښتیا په اړه باندې هم پریکړه شوې دي څنګه تاسو خپل خبرو کې ویلې تر ورسره په بلوچستان پښتون د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ریلی وا پاګې باندې پښتو سلو تنان په کومو او دا نه یو ورځ وړاندې چې په شانګلا کې د خبر په پا پاګې کې د عوامي نشنل ګوت چې سامي سره د کوم کړو او رنجې پاګې باندې پښتو وو او نو دا د بریدون لړۍ چې کوم دا روانه ده چې موږ ټول یې راخو دا چې الیکشن باندې کې اومغه عمره بعد د واستوالو بيدونو کې کم دي اره کې اضافه لیدل کیږي او په توشا سره د متا صداوي ما چې دي اضافه کې دي چې بيدونه کوي دي په باجور کې د سي ذمہواري چاله را قبول کړي تحریک طالبان پاکستان او په 13 ورځ په خپل بیان کې ویلو چې دي باید سیاسي وند چې کوم دي هغه بل نه پناه کوي او بیا د جمعه ته لهراز دل سره او بیا د هغه په لپټ کې ویل چې را د جمهوریت عمل چې کوي دا د اسلام خلاف دی نو دا اورال ویشل د وکړه تاسو سره په جوړ د دې واقعي پس حالو یم نو د باجمول خار کې د رهنځي چې کوم کسلو هغه خوندل شوی و او ځي خلکو چې چې مشرانو هغه د دې وخت پورې هغه باندې احتجاج کوو بیا د دې مشرانو او د ای ڈی پی او د ټولې خپل تفاجول چې کوم د پولیس مشر دی دا موږ تر منځ د خبرو اترو پس دا هغه جسد چې کوم دی هغه چې کړی شوی دی نو دې ورځې تر حدا علي دسمبر پا آخری جمعیت علماء اسلام کن مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نشول د خبر په مشر خپل ولی خان اموي دا تر ال ډایرکټ شو او بیا اوم دغه څومره دي پاس په خبر کې زوړ د دایش پولیس وایي چې زوړ د دایش تنالي نیولیو او دا هغه تنالو کوم چې پلان لري چې په ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن باندې بریدو نو کی دا یې وړاندې مسر کې دي چې څنګه دې کیږي او موږ عمر به دامي یو څه څه اربع خرابي
ارشد مومن کا په دغه سیمه کې چې کوم د امنیتی ادارو چارواکي دي افسران دي پولیس چارواکي دي اغه سوای د امنیت په اړه باندې چې په انتخاباتو کې یاد کم اوس چې کوم انتخاباتو ته ورځ را نږدې شوې دي دوی کوم ګامونه پورته کړی دي یا د دوی کوم ارادي دي چې څنګه به امنیت ټینګوي
جی بالکل مختص صاحب د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق خاطر هم دا خبره کړې و چې د امنیت په موضوع ته وځه باندې خبر دی دا د دې په پام کې دا او دې د کومو حاصل کې دا کله کوم ګورو په خبر یا نور د سي حساسې لاتې چې کوم دي البته زه په دې چې کوښښونه چې کوم دي هغه زیات کړې شي وي دي پولیس ارته چې کوم خلک دل ناراضي یا د حال نه پاره دي دغه د ګاډو تلاشي کیږي په دغه وخت کې تاوی جمع تلاشوم کیږي ته خارونو ته یا د بازارونو ته تک راته کوم دي هغه سخت شوه دي او بل دا چې په ټول الیکشن کمیشن چارواکو سره کوم خبرې کیږي د امنیت په اړه باندې نو هغه دا خبره کوي چې د احتیاط کول ورته ویلي دي دګالې دې ته خطر دې اړې ته احتیاط کول ویلې دي او بل لاشي او دې سکیورټي سیستم دې کې ضرورت دې دې ته تامین ته ویلې دي چې دې ته سکیورټي مور کې پخو شاسه د متا د دامو مې ما چې په خبر کوښښ وکړم چې د دې پینځل نظر په پولیس سټیشن دې په دې ټاکلو لپاره او په دې کې اویا پیسه د نزیاتې پولیس دا سټیټي سره حساسې یا انتهایی حساسې ګرځول شي دې
ډیر مننه ارشد مومن صاحب تفصیلات را کول
بیا هم خراغلی دا ویډیو دا تاسو د واشنگتن ډی سی نه د دې ساعت د روانو چارو پروګرام ګوري او اوري د تیری یک شنبه یا اتوار په ورځ اردن کې د امریکایانو په وی پوځي اډې د ډرون ناڅاپي برید وشو چې پکې درې امریکایي عسكر مړه او شاوخوا تلويخت نور ژوبل شول. صدر بایدن ویلي چې امریکا به هرومرو د دې حمله جواب ورکوي خو تر اوسه دا نه د ښکاره شوې د امریکا جواب به څنګه او چاته وي. هغې ډلې چې د حملې ذمواري منلې د ایران د حمایت لاندې ډله ده. دا چې امریکا اوس د انتقامي کاروایۍ دپاره په کومو لارو غور کوي په دې اړه به بحث ولرو زموږ د همکار پیر زبیر شاه سره چې همدا اوس د کانګرس د مخنه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر زبیر شاه ستړي مشي په خیر راغلی.
په خیر علی.
امریکا ته البته دا ښکاره شوې چې دغه حمله د چا کار وای د څور ته ښکاره شوې او کنه او چا ته باید بیرته جواب ورکړي شي.
نو جی دی خو چې کوم یو اسلامیک ریزیسټنس ګروپ دا په عراق شه دوی باندې تور لګی چې دا د ایران ورته حمایت حاصل دا په دوی باندې دا تور لګیږي او دین علاوه چې کوم اوس دوی جواب ورته ویل کیږي نو جواب خو بایدن هم ویل دي چې مونږ به د فوجي جواب وایو بیا خو تفصیلی نه دی ورکړی چې مونږ به کوم طریقې سره عملیات کوو اغن علاوه چې کوم دی وایټ هاوس ویان دی جانکر بی اغه دا خبره کړی دا چې د عملیاتو مقصد بداوی چې اغه ګروپونه چې کوم ملوستي او اغه په امریکای په حمله کوي لګیا دي اغه په خلاف به مونږ کاروایا نه کوو اغه دا صلاحیت به مونږ ختمو چې دوی نور حمله کولای شي او په دغه لارې به موږ ایران دا اغه تباه یو پیغام ورسو چې موږ دا حمله نشو برداشت کولای نو دا به د ماته ډایرکټ نشلې د چې دا به د ایران ډایرکټ په نخه کوي خو اگر ټول ګروپونه چې د کاغه حوثیان دي او موږ وینو چې حوثیانو په خلاف الریډي د عملیات شروع کړی دي کاغه حزب الله دا او کاغه په عراق یا په جارډن شیا نور سیمو شه چې هغه ډلې دي چې کوم ایران ورپسې دا او وي بدوی نخه کوي او انټونی بلینکن هم دا خبره پرون کړی و چې دا چې کوم عملیات دي دا به پس ټیم پورې به وی دا به ملټی لیول وی
دلته یو خبره ده پیسه په دلته واشنگټن کې څه ویل کیږي آیا امریکا سره څه داسې لارې چارې شته چې هم انتقامی کاروي وکړي او هم د کومې غټې جګړې سبب نشي ځکه چې دا تشویشونه هم شته چې داسې نه چې د امریکا یا مثلا یو بل ملک مثلا د ایران ترمنځ کومه لوی شخړه یا جنگ پیښ نشي
بالکل دا جی بایدن هم دا خبره کړی دا چې مونږ نوې جنگ نه غواړو او مونږ نوې جنگ نه شروع کوو خو بیا ور سره دوی وای چې مونږ به جواب هم ورکو او ایران باندې تور لګولې دي چې دوی مرسته کوي دا سړلو نو دا به د بایدن لپاره یو مشکل صورتحال دا ما په خیال سیاسي توګه سپیشلی که تاسو تیاری دا سلیکشن کال دا دلته چې کوم ریپبلیکنز کاندیډیټس دي هغه او لکه سیاستدانان دي لکه سېنټران دي لنډسي ګراهم مثال به ورکم ساوت کارولاینا نه ډېر یو مهم سېنټر دا هغه ویلی دي اغه دا وای چې تاسو ډایرکټ په ایران حمله وکړئ چې کله پورې په ایران حمله نوي کړي نو ایران بنو دريږي د سيزونو نه چې نور پلویان اغه کی اغه سپورټ کی او اغه پترو مونږ باندې حمله کوي دغه سه چې کوم نور دلته په خوانه صدر ډونالد ترامپ اغه اوس ډېر نیوکه پې کوي په بایدن باندې او که تاسو ته یادې په خوانه صدر ترامپ په زمانه کې اغه په ایران چې کوم جنرال وقاسم سليماني په اغه باندې حمله کړي واغه مړ کړي وو نو مطلب دا دی چې دلته بایدن به خامخا داسې کوشش کوي چې هغه کمزور ښکار نه شي هغه خپل ووټرانو ته یو مضبوط سړی ښکار شي او داسې کس کوم ایران په خلاف کاروایی کولای شي خو ور سره کوم وګورو نو بایدن هم دا وایي او نور هم اول ورځ نه دوی دا کوشش وکړي چې دا جنگ خور نشي او خو که فرض کړه دوی په ایران په خلاف هغه کولو نو بیا به خامخا جنگ خوريږي ایران به هم هغه کوي مونږ وینو خدا به ټول ډیپند کوي چې امریکا څنګه جواب وایي او سرته ورته وایي
په عراق کې کتایب حزب الله چې د ایران ګډاګۍ ډله ګڼل کیږي ویل چې په امریکایي عسکرو یې خپل حمله اوس ودرولي چې د عراق حکومت شرمنده نشي د دې معنی څه ده آیا کتایب حزب الله انتقامی حملونه یې ریډلې دي
بالکل دا سحکاری دلته حکومت سرون کې وای او ما په خیال الته حکومت امریکام دی امریکا به خامخا عراق چوک سمره هم هوادونه دي چې په کوم په سیمو کې دا سه ډلې دي تر هرګر ډلې چې کوم امریکا بولی هغه ډلې چې امریکای ته نقصان ورسوي لګیا دي نو دوی به ورته ویلی چې مونږ ډېر سخت اکشن اخلو او دا سحکاری هم چې امریکا کوم اکشن اخلي اوس هغه ډېر سخت وي او کې دي شي امانه د خیال چې دی ګروپ او اپریشن ختمولو نه به امریکا دا گروپ پری دی او دی باندې حمله اونکی خدا سے خاري چې دوی ته امریکای یو سخت میسج ورسېدل دی پوه شوې دي چې اوس کا فرض کا امریکای موږ په خلاف کاروایی کوي نو مطلب دا دی چې کې دي شي موږ سره دا وجود ختم شي نو دوی به کوشش کوي چې خپل ځان بچ کی خو دا دی چې دا دی امریکای دی سیریس نسخای او دا سے خاري چې امریکا به خلکو ته ښکارا کړی دا داسې ډول وتا چې مونږ به خامخا یو زبردست او زورور جواب ورکو
پیسته ویوی خواته د غزې جنگ بل پلو د یمن د حوثیانو حمله او په خلاف د امریکا او اتحادیانو جوابي بریدونه او اوس د اردن کې په امریکایي اډې باندې خونړې بریج شوی دی دا ټول په منځنی ختیځ کې د کوم نوی جنگ خطر نه څرګندوي او که داسې کوم غټ جنگ وشو نو خطې ته به یو غونډوي ملکونو ته به خطرې سي
نو جی دا جنگ خو کتا سو ګورئ دلته الریډی مزنه ختیس کې حالات ټیک نو خو بیا لګ خکیدو طرف ته روان وو کوم ته یاد دی د اسرائیل او د سعودي ډیر نږدې او دا سه عقیده چکې دي شي سعودي اسرائیل اومن ریاست خو هغه ټول د حماس د اسرائیل د جنگ وجنا هغه خبره لاړې اگر ډیر اثر نو اوس ودا جنگ ډیپند کوي چې دا او دا اول نه امریکایم کوشش شو امریکای په ټول خبرداري ورکړي او ټول ریاستي او غیر ریاستي ډلو ته چې تاسو په دې جنگ کې مراټو په مرادانګي پکې خو او بیا په اسرائیل باندې امریکای دا کولو چې تاسو دا جنگ زر راغونډ کړي او کوشش کوي چې دا جنگ خور نشي خو څنګه تاسو وایي چې دلته اوس حوثیانو په خلاف الریډی کاروایان روانې دي او خودلته دو نظر دی دلته جنرال پخوانی جنرال میکنزی هغه دا خبره کوله په یو پروگرام کې هغه ویل چې د نه د خیال چې ایران و په دې ټیم دا برداشت کی چې دا په امریکای په خلاف جنگ وکي ولې چې هغه الته علاقائی تور باندې ډیر هغه دی او بهرال دلته اوس په ټول ډیپند کوي ما په نظر کې چې امریکا سمره زر دا ډلې لکه حوثیان چې کوم دی وای چې موږ کمزوري کړی دی او کمزوروي لګی آیو او نور داسې ډلې په عراق کې حکومت دی یا په جردن کې دی چې هغه څومره زر کمزوروي او کفرز کدوې زر کمزور کړل او ایران ډایرکټ هغه نکو نو بیا کې دی شدا جنگ راغشي او کفرز کې ایران په سن اسه طریقې سره وننه وته او امریکای نور مرګونه وشول دا ورځ درې مرګونه شوی دی اول ځل د اکتوبر نه پسې کلن نو که فرض ک نور مرګونه وشول نو امریکای جواب هم سخت یو ماته استوي دلته سیاسي کالم دی په بایدن باندې پرشر ډیر دی نو حالات دا سخکاری چې بیا به خراب شي او منځنی ختیس کې کوم غیر استحکامي دا غو نور هم زیات شي
ډیر مننه پیزبر شاه چې موږ سره پروګرام کې راغلی او تفصيلات موږ وړاندې کړل خپل نظر مو شریک ژوند دی اوسه
ډیر مننه
بیا هم خراغلی د بلوچستان په مچ بولان سیمه کې وسلوال برید او پوځي عملیات نن په دویمه ورځ هم دوام درلود سرچینه وایي په دې تشدد کې تر اوسه نه بریدګر څلور عسكر او دیارلس اولسي وګړي وژل شوی دي د کوټې سیول روختون ته نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ 15 نور ټپیان هم ورسول شول نور صورت حال زموږ خبريال حافظ الله سورې شیرانی وړاندې کوي
نن دویم ورځ هم د کچي ضلع لمچ او نورو سیمو څخه 15 نور ټپیان د کوټي سیول روختون ته راوړل شوی ل پارون څخه د سیول روختون په شاما سنټر کې داخل یو ټپی دیوته د وړ میشپې وسلوال بریدحال داسې وایي
لاک نه ته سه بند ته خالی
مون په هوټل کې خار کو حل تم په خپل خونه کې ودو چې لړزو پل کې دو لس منټ ورستو شاوخوا لس کسان زمون خونی تراغلل دوی ډزې وکړي ټی په فرش ګولې ولګیدا وهغه ګولې په ما ولګیدا اول خو موږ وښتلو خو بیا هغه بل تن مرتول ما ولا بس پریک دا لمه پښتنو کلاس تا قام څه دی ما ورتول بلوڅم ول بس دا الکای
د کوټې سیول روختون کې د داخل ټپیانو شمیر ولست رسیدلې د روختون د ویاند وسیم بیگ په خبره د شار په سرکاري روختونونو کې بیړنیز حالت لګیدلې د کچي ضلع د پولیس او لیویز چارواکو په وینا د درو وجل سو مزدورانو مړی نن د مچ روختون ته وروړي چې له همدې حساب له پرونه ترنن پوري د نه وجلسو تنو جسدونه دوی تر لاسه کړي همدغه سي د ډاډر د پولیسو په خبره د مچ او سیوي ترمنز له ګوګرت سیمه څخه په ګولیو د وجلسو دریو تنو ټرک ډرایورانو جسدونه سیول روختون ته وروړل سوي د مستونګ نواب غوس بخش روختون ته 15 کلن وجلسوي ماشوم مړی وروړل سوي او د کوټي سیول روختون ته پارون د دوو تنو جسدونه راوړل سوي وو
زموږ یو اکادي مرزا خان مامن ماجی دا کول پر سره د روان سوي زو او مخستان یو ول سوي ولسم بجه د تل د کم سي بریټ سوي د ټکان سوي دي دا د دې د سي په والا سره چنګو ماشالله وټل سره نو د پر دا خاص په دا غاړه لګیدلې دي نو شت سوي
د پاکستان فوج تیر شپه د وسلوالو په برید کې د څلورو عسکرو او دوو لسی وګړو د وژنې خبر ورکړی وو. فوج په دې ټکول کې د درو ځانمرګو په ګډون نه ترهګر یې هم په ځوابي برید کې وژلي. د دوشنبه په ماخوستن شاوخوا 9 بجې د ضلع کچي په بولان دره کې د ډلیز وسلوال بریدونو خبر ورکول شوی وو. د بریدونو ځمواري بلوچ بیلتون غشتون کې ناقانونه ګرځول شوی ډلې بیلی منلی یا تنظیم داوا کوي چې په دې برید کې د دوی فدایي ډله هم برخه لري. د کچي د لوی چارواکو په وینا د بولان په ځینو سیمو کې لا هم د وسلوالو لوري لږ وخت پس ډزې کیږي. د چارواکو په وینا په سیمه کې د وسلوالو بریدګرو پر ضد د پوز او نور امنیتي ادارو لوري ځمکني او هوایی عملیات هم روان دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان څکسي نن د چهارشنبه په ورځ پر ایکس پاڼه د نورو ترهګرو د وژنې داوا کړې ده. هغه داسې لیکلي، په مچ کې د وژل سوو ترهګرو شمیر زیات شوی، تفصیل به لنډ وخت کې خپور کړو. خو د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیس سی ټی ډي پر ایکس پاڼه داوا کوي چې دوی په مچ کې د عملیاتو په وخت کې تر اوسه پورې یوولس بریدګر وژلې دي. د ځایي لیوي چارواکو په وینا د دوشنبه په شپه د مچ او کوټې ترمنځ د کولپور په سیمه کې بریدګرو شپږ دوکانونه، درې لوی لارې، دوه واړه موټران هم سوځولي او ځایي کورونو ته هم زیان رسېدلی. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
یام په خیر علی دا د وی دیوا د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خوريږي. د چین صدر شی جن پینګ د نهه سی شنبه په ورځ د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو باور لیکونه تر لاسه کړل. ځینې څېړونکي وایي دا د یو طاقتور هیواد لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا لري. طالبانو د شل کال جنگ وروسته په 2021 کال کې د افغانستان واک اختیار بیرته ترلاسه کړ، خو حکومت یې تر اوسه په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د چین د صدر لخوا په یو سفارتکاري دستوره کې د طالبانو د سفیر منل کېدل دې ته به آیا لار پرانیزي چې نور ملکونه دې هم د طالبانو حکومت تسلیم کړي. په دې او نورو مسایلو به د وی ډیوا د څېړونکي اسماعیل خان نظر وورو چې هم دا اوس د سکایپ د لارې له پیښوره موږ سره په پروګرام کې دی. اسماعیل خان سره ستړي مشه، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
اول که دا وایي چې ساسو په نظر چین ولې داسې یو ګام اخیستی چې د طالبانو سفیر په دغه صدارتي دستوري کې منلی، آیا دا د طالبانو د حکومت تسلیمولو په معنا ده؟
ډیر مهم دغه دی. یو دا وجه ده چې کستا سو په یادو کې نو دینه مخکې د چین خپل یو خپل وقتی سفیر د کالج طالبان حکومت راغلو، دا غي نه پس د خپل پروسه کال د خپل سفیر افغانستان کې وټا کړو. نو هغه وخت هم د ډیر زیات خلکو ډیر د قتل چیر ادا ډیر یو مهم کار او چین په داسې وخت کې خپل سفیر افغانستان ته ولېګلو، بیا افغانستان کې طالبان حکومت ته پر رسمیت باندې هغه د اسناد قبول کړ. او بیا دا په چکم د بلال کریمی صاحب چکم اسناد صدر شی جن پینګ ته وړاندې کړل، دا هم په خپل ځای باندې ډېر غټ یو باندې خیز دغه دی، ځکه چې دې نه مخکې سومره کا وډي ہے وادونو د دې ترمنځ په علاقایي یا پسیمیز دغه کې یو اتفاق او ټول ملکونه په پګړه باندې کوشش دغه او چې دا په ټول پګړه باندې فیصله کوي چې د طالبان حکومت تسلیم نه کړي. نو د دې اوس دغه چې شی جن پینګ دې سفارتي کاغذونه د بلال کریمی صاحب چې واغستل وې منل، د دې مطلب او معنی هم دغه چې چین د طالبانو دا حکومت پر باندې پیژني.
او بل خبر دا ده چې تر اوسه د نړۍ هیوادونو په شمول د امریکا نورو سره طاقتونو او د افغانستان په خپل گاونډي ملکونو لکه پاکستان د طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړی. کوم ګام چې اوس چین اخیستی، آیا په دې معنی ده چې دغه نړیوال اتفاق مات کړی دی؟
دا نړی ما تخکاریم دغه سي چې دا نړیوال کم اتفاق وو هغه ته خو زیان ورسېدو او اوس په دا چې کم نور د سیمې نور تغذیه د منطقې کم ملکونه دي هغه به په خپل موس په دغه باندې سوچ کوي چې دی په خپل سر ګامونه پورته کول شي. پاکستان خو یو رسمي یو فیصله هم دغه کړې وه چې تر څو پورې نور ملکونو نه په طالبان حکومت تسلیم کړي پاکستان به نه کوي. اوس خو خیر د پاکستان او د افغانستان کې چې کوم حکومت ته طالبان او دغی ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي کسې امکان درلودل کم از کم په دغه حالاتو کې ماته نه ښکاري چې تر څو پورې د پاکستان چې کوم بنیادي مطالبې دي هغه ته طالبان غوږ نه خو دې نو څه دغه به نه کېږي. خو د چین چې کوم فیصله وکړه دې ته به دا نور ملکونه هم ډېر په ژور نظر پورته ګوري په ډېر پسندیدګۍ باندې به ګوري چې چین څه فیصله وکړه. خو تاسو دې ته وګورئ چې چین هلته کې ډېر زیات چین ته یو مقابل او شوی دی چې د چین په شا باندې یو هیواد چې پاغې کې د امریکې ډېر رسوخو ډېر زیات دغی لرلو چین ته دغې د وجه نه ډېر زیات مشکلاتو چین ته اوس کلو میدان ملو شوی دی نه په غواړي چې دلته کې خپل اثر رسوخ سوا کی بل دا چې چین دلته کې خپل انویسټمنټ هم سوا کړی دی. تاسو وګورئ چې چین دلته کې د ماینونو چې څومره دغه دی خاص کر د کوپر چې کوم د تانبې ماین یا نور دغه دی ای کې د چین ډیر زیات دلچسپی ده او پاکستان د لارې ډیر زیات چینیان هم افغانستان ته روان دي. بل چین دلچسپی لري افغانستان په خپل هم دا غواړي چې د واخان د پولي د واخان په لارې چې کوم دی نو د چین پولي ته ځان ورور سي د چین هم دا دغه دي. نو ماته لګي دا چې د چین یو ډیر ستراتیژیک فیصله کړې ده نو خپل مفادات ته کتلې دي په وړاندې کې دا فیصله کړې ده.
او د چین پس تاسو ویل چې د افغان د پاکستان خو اوس مشکله ښکاري د تعلقات په لیدو سره خو بغیر د پاکستان نور گاونډي ملکونه او د گاونډي ملکونه لکه سورا خو مثلا د روس ایران یا نور ملکونو کوم ملک به پیش قدم شي چې بیا هم د چین په نقش قدم لاړ شي او دغه سی وکړ وکړي چې د طالبانو د حکومت د تسلیمېدو په معنا وانګیرل شي.
زه د ما خپل خیال دغه دی چې دی وخت ټول ملکونه ګوري د ایران هم تعلقات د طالبانو سره خدي او د ایران خپل مشکلات دي او د تاسو کو ګورئ نو د ایران او دغه ډیپلوماټیک تعلقات ډیر دغه دي په سره د دې چې دی یو بل پر رسمیت باندې ایران د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژنې په ډیپلوماټیک تعلق کې سره خدي او کانټاکټ سملري رابطې ملري او تجارتی رابطه هم لري ایران د غسرې دغه ایران چې کوم دیو کې پالیسی دا غړې رضاعت عمل عملیت پسند ده د حقیقت سره نږدې تا د غلری خپل مفادات پر پرانا کې. البته زه خپل خپل خیال دار چې د نور چې کوم وستی یا صحیح مملکتونه دي هغه هم تجارتی د غلری اړیکې لري تجارت کې د افغانستان سره هغه به فعال ګوري چې حالات په کم دي مګیدی شي هغه هم د غتلړ شي غوغي د چین په سر کې نه دی هلته کې غریب سن د درې ملکونو د شګي چې غریب خامخا روس ته ګوري چې روس څه فیصله کوي په دې وخت کې روس په خپل په ځای ناشته په لال ما نه دی خیال چې روس په صدا سره فیصله وکړي.
او که چیرته چین روس او ایران د طالبانو سره تعلقات نور هم را نګدی کړي د کابل او واشنگتن ترمن تعلقات به څه ډول وي که څه هم امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني خو بیا هم د پردې تر شا څه تماسونه شته آیا افغانستان به بیا د سترو طاقتونو د مقابلې میدان جوړ شي؟
زما نه دی خیال زما خپل خیال دی چې طالبانو خواهش لري او د رابطې دې د پاره دي چې د امریکا سره خپل اړیکې خکیدا اوسه پورې د دوها کې دا پروسه روانه ده د امریکای سره د ټام بیس سره د دې خبرې تر امروانی دي وډیم کیږي ملاقاتونه کیږي. نو زما خپل دغه چې طالبان خو بغواړ چې د امریکای سره یو طاقت ته بهرحال بلدا چې بندیزونه لګولې دي په دې سره کډ امریکای سره تعلقات خکې نو داغه فائدہ طالبانو ته ډیره زیات ځکه چې د ډیر سو بندیزونه دي د بانکینګ یا د معیشت سره تړلې یا نور د کم افغانستان د غدي یغې ته ډیر زیات کومه کو ډیر زیات فائدہ طالبانو ته ورسی هغه خواهش هم دغه دی او ډیر زیات داسې کارونه دي چې امریکا په هغه باندې دغم دغه منلی مني لکه د داعش خلاف کاروای نکړي بریدونه کړي دي دغه طالب امریکي حکومت په رسمي دغه باندې دا خبره منلې ده. بیا د کوکنارو پر ضد باندې چې کوم کمپین کړی دی طالبانو دغه هم امریکای ستانه کړی ده. یو څو خنډان چې کوم دي هغه په منځ کې دي نو د طالبانو کوشش دا دی چې خپل نظر امریکای تروان دي کې هغه په دې ومني. خو امریکا زه فکر نه کوم چې تر څو پورې بعضي مطالبه د امریکای تر سره شوی نه هغه به دې تغاړه کړي.
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې موږ سره پروګرام کراغلی خپل نظر مو شریک کړ. ژوندۍ اوسئ. تاسو ته ښه شپه.
السلام علیکم.
او اوس هم د منځنی ختیځ حالات. اسرائیل غواړي چې په غزه کې د ملګرو ملتونو د خیر کیګنې اداره یا اونرا بالکل بند کړی شي. دا غوښتنه پس دغه شوی چې اسرائیل داسې ثبوتونه وړاندې کړل چې غنی د دغه ادارې ځینی غړي د اکتوبر په 8مه په اسرائیل کې په بریدونو کې ککړ وو. یو شمیر لوی مرستندوی ملکونو د دغه ادارې فندونه بند کړی او فلسطینیان وایي اونرا اداره په غزه کې د مرستو بنیادی کارونه ترسره کوي او باید فندونه بند نکړي. لندا ګرانډسټاین په دې اړه یو ریپورت لري چې ما تاسو ته په پښتو ژباړه لیدي. د امریکا کانګرس پروانه اونۍ کې به د اوریدنې لري چې آیا امریکا د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر کیګنې ادارې یو ان آر ډبلیو ای یا اونرا باندې خپل مالی مرستې په دایمي توګه بندې کړي او کنه. دا اداره په غزه پټۍ کې شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو ته چکډوال بلل کیږي مرستې کوي. د امریکا په شمول ځینو استوري امداد کوونکو ملکونو د ملګرو ملتونو په دې ادارې پس د خپل مرستې اودرولې چې اسرائیل ښکارا کړی. د یادې مرستندوی ادارې ځینو کارکونکو د اکتوبر په 8مه اسرائیل باندې حملو کې لاس درلود. په هغو حملو کې شاوخوا 1200 کسان قتل عام شول. اسرائیل داسې شواهد وړاندې کړي چې د اونرا لکه تر لګ 12 کارکونانو په اسرائیلي کلیو باندې حمله کې شریک ول او یو اسرائیلي خزې تښتولې و. د دې ترڅنګ د کانګرس کمیټه ته د شواهد وړاندې کوونکې یوې څارونکې ډلې چې یو ان واچ نومیږي ویلي چې د اونرا قریب 10% کارکونان د توندلارو اسلامي ډلو سره رابطه لري او 50% نور داسې دي چې کوم نږدې رشداري هغو ډلو کې دي.
یو ان واچ از ریلیسینګ ان
مونږ یو تازه رپورت جاری کوو چې نوم یې د اونرا ټیروګرام او پدې کې مونږ غزا کې د اونرا د درې زرو سازانو یو ټلګرام چټ ښکار کوو. د دې ډلې مقصد د اونرا د سازانو ترمنځ د معلوماتو تبادله ده. مګر د 2 لک او 9 سلوک میسجونو په منځ کې چې مونږ دا غو د ډیلیټ کولو نه وړاندې ډاونلوډ کړي داسې میسجونه شته چې په هغه کې په مقرر ډول د اکتوبر لومې او د هغه وروسته تارګری لمنځل شو.
اونرا په غزه کې دیال لزر کارکونان لري چې اکثره یې د دې ادارې په سکولونو کې سازان لري. اسرائیل خو د لګول شو تورونو په جواب کې د غی ادارې ویلي چې خپل نه کارکونان له کار شړلي او تحقیقات په جاری ساتي. خو ځینی اسرائیلي څېړونکو وایي چې د اونرا ستونزې تر دې په خوا هم موجود وي. هغوی وایي چې اونرا د سیاسي ملحوظاتو له کبله فلسطینیانو ته د کډوالو لفظ کاروي او د نورو جنگونو د کډوالو په شان هغوی دوباره نه آبادوي.
اونرا په ول کې د یوې موقتی ادارې په توګه کار پیل کړ چې مقصد یې د وڅل بیختم او اتصل بیختم او نه حاصل بیختم کلونو جنگ کې د عرب کډوالو بیا آبادول وو. له هغه وخت را هسي په دې موده کې په لسهاو ملیونه کډوال آباد شول. هغه یو د هغه په لسهاو ملیونه اولادونه اوس کډوال نه بلل کیږي. هغه خپل نوې ژوند پیل کړ خو صرف فلسطینیانو داسې ونه کړل.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل د اونرا په خلاف شواهد ډیر معتبر دي. مګر دای هم وویل چې اونرا په غزه کې د مرستو په تقسیمولو کې یو اهم کردار لري. فلسطینی چارواکي وایي په اونرا باندې مالی مرستې بندول به یو اجتماعي سزا وي او غزه کې روان بشري حالت به نور هم پسې خراب کړي.
په غزه کې د روانې جګړې پر مهال دغه سی یو ګام غستل یو غلط پیغام ورکوي. د فلسطینیانو پر ضد یو جنگ روان دی. دا فیصله غلطه ده او په کار ده چې فوراً ودرول شي. مونږ د ټولو دغه ملکونو غواړو چې اونرا ته بیا مالی امداد ورکړي ځکه دا یو بشري مسله ده.
فلسطینیان ویر لري چې اونرا په غزه کې فعالیت ونیش کولای. هغه څه باندې 1 میلیون کسان چې د اونرا په سکولونو کې پناه اخیستې ده هغوی به د یو لاستر بشري بحران سره مخ شي. د لنډا ګرانډسټاین رپورت فواد لامی وی او ای ډیوا واشنگټن. بیا هم ورګرځو د افغانستان چارو ته. د سیاسي چارو څېړونکو وایي د سیمه ایزو همکاریو په لړ کې د طالبانو لخوا په کابل کې ترسره شوی وروستی غونډه د طالبانو سیمه ایزو هیوادونو او غربي نړۍ ترمنځ تعامل او په اړیکو ښه کېدو کې کردار لوبولې شي. خودی دا هم وایي چې دا سي ډول غونډه به تر هغه پورې د طالبانو د رسمیت پیژندنې سبب و نه ګرځي تر څو چې د افغانستان حالات یقیني شي نیوي او طالبانو د افغان اولس او نړیوالې ټولنې غوښتنې نیوي منلې. تفصیل د پیښور نه د عبدالرزاق پر رپورت کې.
په کابل کې د طالبانو له خوا را بلل شوی غونډه په حق له د سیاسي چارو څېړونکو وایي که څه هم طالبان غواړي چې د داسې ډول غونډو په ملاتړ د منطقي او نورو هیوادونو سره غیر رسمي اړیکې پیاوړي کړي، خو بیا دغه هیوادونه په افغانستان کې د خپل اهداف تر لاسه کولو په لټه کې دي.
هند فکر کوي چې ګواکې په افغانستان کې د پاکستان رول زیات شوی، په ری خاطر دوی باید دلته حضور ولري او په حالاتو باندې پوښي. پاکستان فکر کوي چې دوی خو دغه سم بشپړ طالبان نه وختل لکه اوس چې حاکم شوی، دوی باید یو ګډولال ته جوړ شوی وای او په دغه اساس باندې دوی هم د داخلي حالاتو ته په کتو باندې تر اوسه هغه تعریف شوی مسلې نشته افغانستان سره. نو هر څوک چې هغه بزړه کوي چې افغانستان ته لاړ شي او په حالاتو هم ځان خبر کړي، په ستراتیژي او پالیسي هم ځان خبر کړي.
صورت د افغان طالبانو له خوا د سیمه ایزو همکارو په لړ کې یو ورځنی غونډه د جنوري په یو کم دیر شمنې ټاپه کابل کې تر سره شو چې د روس، چین، ایران او پاکستان په ګډون د یو لسو هیوادونو استادو پکې ګډون درلودو. سیړونکو په دې نظر دي چې د کابل روستي او د دوه راتلونکو غونډه د طالبانو او نړیوالو ترمنځ تعامل سیوا کولې شي، خو د رسمیت پیژندنې پروسې د پاره ګټوري نخکاری.
د پردې په مخ باندې خو د ښځو حقوقونه، د ښځو کار، ټول شموله حکومت یا د تورته مسائل نړۍ او سیمه یادوي، ولې دا د دوی لپاره ډېر د ارزښت وړ خبرې نه دي. دوی د پردې تر شا په نورو مسائلو باندې ځان ډاډه کول غواړي، ځکه د افغانستان په هوا او فضا تر اوسه پورې هغه سي ډاډمن حالت ته نه رسیدلې چې په دې باندې د بشپړ باور وکړل شي.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دونیم کال پوره کېدو وروسته هم د جنکو او ښځو په تعلیم او کار بندیز دوام لري چې له عملی نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني. سیړونکو وایي د غونډې د لارې طالبانو سیمي او نړۍ ته دا باور ورکولو چې افغانستان به د منطقي او نړۍ د لپاره خطر نه وي او د دې هیواد تګلارې به اقتصاد محوري. د نړیوالو اړیکو ماهرین وایي په منطقه کې د ناامنۍ د مخنیوي او ثبات لپاره مهمه ده چې د داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې موجودګي باندې د ایران، پاکستان او طالبانو ترمنځ بے باوري ختم شي.
یا وړخت د داعش یا اس اس کی پی په افغانستان کې سر اوچته یو هغه طالب هم په ټارګټ دی او پاکستان ته هم د مسله ده. بلته پاکستان دا غوښتنه کوي طالب نه چې پاکستان طالبان کم دي هغه ته پناه غوښتي یا سیف هیونز ورته وي ای خلاب دی عملیات غنی وکړي شو. په ایران کې هم یو مسله دا سیده چې راغی لړۍ هم زی افغانستان سره دا غا د درې وړ ملکونو په منځ کې کم د پيو ور باندې د باور کمې دی هغه سو پوری ختم کړي شوی نه نو زما خیال نه دی کدا سي عملی توګه باندې په دې لار باندې قدم پورته شي.
د کابل غونډه په داسې مهال تر سره شوې چې د فروری د میاشتې په 13 او 14 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر سرخار دوه کې د افغانستان په اړه یو بل غونډه کیدونکې ده. د غونډې مقصد په افغانستان کې په همغږي او د نړیوالو خپلتیا د زیاتوالي په سرنګوالي باسونه کول دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
یا هم بخیر راغلی. اوس هم د پاکستان داخلي حالات. نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د مالی کال 2024 لپاره د پاکستان د معاشي ترقې پر رفتار کې د کمی پیشبینی کړې ده او ویلي دي چې په روان کال کې به د پاکستان د اقتصادي ترقې کچه تر 2% پورې وي. ماهرین وایي د پاکستان د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به په هیواد کې د غربت کچه نوره هم سیوا کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د نړیوالی خبری ایجنسی ایف پی تر مخه ایم ایف په خپل ورلد اکنامک اوټلوک رپورٹ کې د تیر کال اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د اقتصادي ودې تخمینه 2.5% لګولې و، خو اوس یې په دې کې 0.5% کمی راوستې ده. د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف لخوا د پاکستان اقتصادي ودې په اړه دا اوسنۍ پیشبینی د روان مالکانو لپاره د پاکستان د حکومت د 3.5% شرنمو د ټاکل شوي هدف ناکام ده. د هیواد په اقتصادی منظرنامه نظر لرونکي ماهرین وای د ایم ایف د اقتصادي شرې نمو دا هدف د پاکستان په آبادی کې د 2.6% ودې څخه هم کم دی.
اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو نیٹ
د دې واضح مطلب دا دی چې پراون مالیکال کې په دسړي په سر آمدن کې د اضافه په ځای کمی کیږي، او دا ټول شمیرې ښیي چې اقتصاد په دمه دی. پاکستان د کمی اقتصادی ودی او زیاتې ګرانې څخه تیریږي، او په عام تن به اثر دا وي چې د روزګار موقع به نه پیدا کیږي او د خلکو ژوند به په غربت کې تیریږي.
د اقتصادي چارو ماهرین د نړیوال بانک د شمیرو په اساس وایي چې په پاکستان کې د غربت کچا 30% ده، خو دې زیاتوي چې په هیواد کې موجوده اقتصادي ودی او ګرانې ته په کتو ویلی شي چې سږنی کال کې به دا کچا کېدی شي د 30% نه هم واوړي. لدی وړاندې د جنوري 25مه نیټه د پاکستان سٹیټ بینک د سود شرپه پر لپسې توګه په 15 ځل په 2% برقرار ساتلې ده. د سٹیټ بینک گورنر جمیل احمد ویلیو چې د سود د شرې په 2% د برقرار ساتلو فیصله د ګرانې په کچې کې د اضافه په تناظر کې کړې ده. د پاکستان مرکزی بینک سږ کال د ګرانې د کچې د 25% پورې د پاتې کېدو امید خوډلې.
حکومت د محصولات په مرکزی بورډ کې اصلاحات راوړل غواړي، نو باید چې د بلا واسطه ټیکسونو پر ځای نیخ په نیغه ټیکسونه ولګوي او په آمدن د شتمنو خلکو څخه ټیکسونه اغستل پیل کړي.
پاکستان دا وخت د ایم ایف د 3 ارب ډالرو د قرض پروګرام لاندې دی، او نړیواله مالیاتی اداره د پاکستان نه غوښتنه کوي چې خلکو ته ورکړي کیدونکي رعایتونه یا سبسیډیز ختم کړي، د بجلی او ګیسو په نرخونو کې اضافه وکړي، او د اضافي محصولاتو راغونډولو لپاره نور ټیکسونه ولګوي. د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی چې وفاقی کابینه د محصولاتو په مرکزی بورډ کې د اصلاحاتو فیصله کړی ده چې لکه بل به په بهرنو پورونو کې کمی راشي او ورسره به د ټیکس ورکونکو شمیره سیوا شي. ماهرین وایي د ایم ایف دا تازه شمیرې ښایي چې روان کال به په اقتصادي توګه د پاکستان لپاره یو بل مشکل کال وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې عام انتخابات د فبروري په 8 نیټه کېدونکي دي. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې به ځوان کول ډیر اهم کردار ولوبوي، ځکه پاکستان کې 40% رای ورکوونکي د 18 تر 25 کالو عمرونه لري. پاکستان کې د ویو ای څنګه مشره سره زمان د بلوچستان سرخار کوټینه په خپل رپورت کې وایي چې ځوان کول اکثره د سیاسي ګوندونو نه مایوس دي. د ویو ای د سره زمان رپورت تاسو ته ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې مرکزی ښار کوټه کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پام ځان ته راګرځول د لپاره هر ځای کې د کاندیدانو او د سیاسي ګوندونو جنډې او پوسټرې لګیدلې دي. په دیوالونو لیک هم شوې. خو د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د یوې ډلې چې د سټډي سرکل انتظام یې کړی د ووټ ورکولو اهل یو غړی یې هم رای ورکولو ته تیار نه دی.
زموږ سیاسي ګوندونه ناکامه شوي دي او اولس ته معلوم شوي دي. دوی په تعلیم ورکولو، بنیادي اډانې ودرولو، صحت او نومي هر څه چې سوچ کولای شي ناکامه شوي دي. دا هر څه چې پام واړو نو نه، موږ به یو ګوند ته هم رای ورنکړو.
دا مایوسی په پراخه کچه په ځوان کول کې موجود ده. بلوچستان د ځمکې په کچه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو آبادی یې د هیواد شاوخوا 6% ده. صوبه په قدرتي وسایلو شتمنه ده، خو په ترکیه کې د نورو صوبو نه ډېره پاتې ده. په تیره لسیزه کې د چین لوی سرمایه کاری باوجود مقامی اقتصاد نه دی ښه شوی. په صوبه کې د 10 کالو راهیسې د بیلتون خوخو یاغیتوب لیدل کیږي، او د خارجي پراجیکټونو ورتګ سره په دې کې نور هم شدت رامخته شوی دی. په بلوچستان چرته چې ډېر پوسټ پروت دی، زګون کې وایي په زور لادرکی او د قانون نه پرته وجنه د دوی اهمي ستونزې دي.
موږ ته د ژوند حق نه راکولې کیږي، نو څنګه بیا موږ د نورو حقونو تمې ولرو؟
د لادرک کسانو د را معلومولو لپاره د ریاست نه د ګامونو پورته کولو لپاره شروع شوې نوې تحریک ډېر خلک د ځان سره ملګري کړي دي. مارنگ بلوچ چې د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد ته یې لاریون وستلې وو، کوټه ته په واپسې ورته د اتل د کچې هرکلی ویل شوې دی. د دې ائتلاف بلوچ یونیټی کمیټي د پارلماني سیاست نه د لری اوسېدو شمنې کړې دي.
پیریفریز می
دا د لری پرتو سیمو سره ظلم دی، چرته چې خلک د خپلو حقونو نه بي خبره دي. مونږ هلته تل غواړو، هغوی سره ملاوېدل غواړو، او هغوی په دې خبرول غواړو چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. بېشکه حقونه ورکول د ریاست او پارلیمنت ذمہواری ده. د خپل تحریک دلاري مونږ هغوی مجبورو چې خپل ذمہواری پوره کړي
چې وو خپل کام کړي.
سارون کې وای د بلوچستان د کمی آبادی یا د کم خلکو په وجه په پارلیمنت کې د نورو سلورو صوبو په مقابله کې ډېر اهمیت نه لري او اکثره په ملي تګلارو جوړولو کې د پاما غرسول کیږي.
یہی وجہ ہے کہ جو مین سٹریم
ہمدا وجہ دا چې د ملک لوی سیاسي ګوندونه د زیاتو چوکو تر لاسکولو په خاطر د پنجاب او سند زیاتې آبادې سیمو ته توجه ورکوي، او د بلوچستان ځایي سیاستدانان په مرکز او پنجاب کې د حکومت جوړونکو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړي،
پھر وہ اس کے ساتھ جا کے ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں.
دا بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن زنی ڈیلی پا پارلیمنٹ کے دا چوکو تلا سکول دا پارا دا بلوچ کام پرستا مشرانو مرست کبھی.
دیکھیے
دا یو مثالی نظام نہ دے او پخاس اتوگا دا بلوچانو دا پارا خومنگ دا گنو چے میدان بو خالی نہ پریک دو.
په جمهوریت باندې د بلوچستان د ځوان کول کمیدون کې باور ډېر اندېښمن کړی دی. دی وايي دا نه یوازې د سیاستدانانو لپاره بد دی، بلکې د پاکستان د ریاست لپاره هم ښه خبره نه ده. د وایس اف امریکا د سارا زمان لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او روسی رپورٹ دا چې د خیبر پښتونخوا په منځنوي سیمو لکه پیښور 400 او مردان کې د غنو د کرکیلې لړۍ پیل شوې ده، او کروندګر د غنی زړه تخمونه کوي. خو د کرنې ماهرین وایي نوي تخمونه د زړو په مقابل کې د ښه پیداوار جوګه دي. په دې اړه پام وکړئ د ملک وقاص رپورٹ.
د سخت سکړې څخه وروسته په بیلابیل سیمو کې د نری باران ورېدو نه پس کروندګرو د غنی کر شروع کړو. د سپرلینا لواندې پدای کروندګر کې زمیدارو د غنمو په پټو کې د غنی ټوټې په جوړو شو کیلو کې پټوي. د غسترګې بیا په خپل وخت دیغونه وباسي.
دا موږ د سپرلی کر کوو. د دې غمه کوچ اوس نه راتلو ولې دا وځي سره او به هر بوله ور کوسته تر غنې دي. او ماشالله دا غیم خسته ده. نامدنیم خسته آمدن دی. نه موږ په دې وجه په مزدوران نه وځي چې بس کار دی. ما حساب یې غمه چې باران په اوشم پیدا شو او کنه زپاتې شنم پیدا ده. ځمکه ورته لاندې یخ ده. زرغون هم صحیح کوي، لاګنې نه خرابوي.
سخت کال د لړۍ له امله که یخنی زیاته وه خو چنې نه وه پرېوتې، نو د غنی تخم بچ پاتې شوې. ځکه زمیندار د زړو تخمونو نال کوي په کومو چې د دوی تسلی ده.
او چنې نه دی خراب کړي، خپل تخم دې ساته ترچا او دا د خلکو خوښ ډېر زیات. د دې زرغونه ډېره خرابې.
بلخوا د کرنې کارپوخان وای د چنې نه پریوتو له عمله خو زاړه تخمونه بچ پاتې شوي. ولې په دغه تخمونو په لوی مقدار کې مرضونه راځي او ښه پیداوار لپاره دی کروندګر نوي تخمونه وکاروي.
او مونږه پنځه قسمونه خو د اوس ریسنټلی روبستلې دي چې هغه کې ګوړم زیاته ده او شوګر ریکوري چې څه ته وي، او د دې چې دکنه پیداوار اوم زیاته او جوسم پکې چې دکنه زیاته د نورو قسمونو په نسبت سره.
د کروندې کارپوخان زیاتوي چې د سپرلی د دې کار لپاره دی کروندګر کنه وي تخمونه وکاروي، نو ورسره دی زمکه هم په خشان تیار کړي چې یو په دوا پیداوار ترې ترلاسه کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
We'll be right back.
ډیو سره اوسئ.
د وی ویډیو ډیرو عزتمنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا وا زموږ د نن ماخصن د روانو چارو خبرونه چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو وړاندې شو، خو هیر مونشي چې تاسو کولای شئ هر وخت وغواړئ دا پروګرام او د دې ورته نور پروګرامونه زموږ او ریپورتونه په فیسبوک زموږ په پاڼه باندې او همدارس د وی ویډیو په ویب سټ باندې هم وګورئ او واورئ. همداشان زموږ پروګرامونه او ریپورتونه په یوټیوب باندې هم موندلی شئ، په سوشل میډیا نور پلیټ فارمونو لکه ایکس باندې هم د وی وی ډیو د طریقه تاسو کولای شئ د پاکستان خطي او نړۍ تازه صورتحال نه ځان با خبره کړئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مرشه کشپر.